دوستان او دی ازادي رادیو په
یو بل خبرونه کې مزاج ملان لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې وی غونډه د پوینا کې لو وسلوالو طالبانو وختل چې بین المللي خبرو بین الافغاني خبرو تکینی او جګړه پای ته ورسي. د مو د دې خبرونه د سر موضوع دا نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو ناجیه صافی د افغانستان نړیوال خبر نوړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د حزب اسلامي مشر وایي د بین الافغاني مذاکراتو له لارې باید رواني جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راغلی او نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې د افغان طالبانو یو مهم غړی مولوي داود په ډزو وژلی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر احساساتي او غیر مسؤلانه دریز نیول دښمن ته موقع ورکوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. ښاغلی غنی د خبرې نن په ارګ کې د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بری 15مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. د وی هر احساساتي دریز نیول او غیر مسؤلانه اقدام د افغانستان دښمنانو ته فرصت ورکوي چې د عمل ابتکار په لاس واخلي او خپل شمو اهدافو ته ورسیږي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د خي حکومت ولې او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر بخوانی ځنګړي استاذي احمد ضیا مسعود تیر ورځ یوې ناستې ته په وینا کې ولسمشر یو دیکتاتور یاد کړ او ویل چې حکومت خپل د نظام د کمزوري کېدو په حاصل کې دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د بین الافغاني مذاکراتو له لارې باید رواني جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ښاغلی حکمتیار دغه څرګندونې نن د لغمان ولایت په مقام کې د ننګرهار والي ګلاب منګل په مشرۍ راغلي د دغه ولایت قومي مشرانو او د حزب اسلامي مرکزي غړیو ته د وینا پر مهال وکړې.
نن د افغانانو په وړاندې تر ټولو ستره او مهمه قضیه همدا ده چې جګړه زهره او په بشپړه توګه پای ته ورسیږي. دادمن امن قانون موږ په همدې هیله او له همدې خوف سره راغلي د دې مصالحې هدف همدا ده.
خغلی حکمتیار دغه شان ویل د جګړې لاره هدف نه ترلاسه کیږي او باید طالبان د سولې لارې خپل کړي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک تیر کال لاسلیک شو. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راغلی او دا مهال د افغانستان د ملي شورا له اداري پلاوی سره خبرې کوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو خبرو اترو ډیر تمرکز به د سولې پروسې، سیاسي مسایلو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په خوالي وي. دی وایي د خبرې اترې تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خوالي راسرخي او همدارنګه په سیاسي مسایلو به هم خبرې کیږي. خغلی صدیقی وویل چې دغه پلاوی به نن له افغان ولسمشر، اجرایه رئیس او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. او نامعلومو وسلوالو د خبر پښتونخوا مرکز پېښور ته نږدې د افغان طالبانو یو مهم غړی مولوي داود په ډزو وژلی. د افغان طالبانو سرچینو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې ته منلي چې دوی دغه مشر مولوي داود پېښور ته نږدې په یوه سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. مولوي داود د افغان طالبانو مهم غړی و چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل والي هم پاتې شوی خو دا مهال په پېښور کې اوسېده. داود د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه
السلام علیکم. شمالی کوریا یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې ټولنې پروا ونه کړه او نن یې بیا یو لرې واټن ویشتونکی توغندی تجربه کړ. متحده ایالاتو جنوبي کوریا وایي داسې ښکاري چې د پایتخت پیونګ یانګ له شمال څخه د توغندي د ازموینه ناکامه شوې ده. جنوبي کوریا وایي توغندی له ویشتلو څو دقیقې وروسته په هوا کې وچاودېد او د شمالي کوریا له قلمرو څخه ونووت. د امریکا ولسمشر چې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو اټومي وسلو د ازموینې د مخنیوي لپاره د نړۍ هیوادونه یو ځای کوي په خپل خپل ټوئیټر لیکلی چې شمالي کوریا چین او د چین محترم ولسمشر ته درناوی ونه کړ. چین په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې که بیا یې توغندي وازمیل نو بندیزونه به پرې ولګوي. چین تر اوسه پورې د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن شتون کې د دې تازه ازمیښت په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. پولیس وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د عراق په پایتخت بغداد کې د موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. دا چاودنه د ترافیکو دفتر بهر د ابو نواس پر سړک وشوه. دا دفتر هغه سړک ته نږدې دی چېرته چې یو شمېر بهرنیو رسنیو دفترونه دي. د فرانسې سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. په دې چاودنه کې 4 تنه ټپیان دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په بغداد کې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له بیلاروس څخه د بندیزونو د لرې کېدو موده د 6 نورو میاشتو لپاره وغځوله. دغه موده د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د پالیسۍ د دوام پر اساس وغځول شو چې له مخې بیلاروس له خپلې متحدې روسیې څخه فاصله واخلي او ځان لویدیځ ته نږدې کړي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون د اکتوبر تر 1 له بندیزونو د معافیت په اړه خبر ورکړ. پر بیلاروس دغه بندیزونه په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو لګول شوی دی. په پام کې وه چې د بندیزونو دغه معافیت د راتلونکې یکشنبې پر سپای ته ورسیږي، خو اوس چې دا موده غځول شوې د بیلاروس سترې کمپنۍ کولی شي له امریکایي شرکتونو سره خپل تجارت ته ادامه ورکړي. او د فرانسې د ولسمشرۍ لپاره کاندید ایمانویل مکرون د روسیې RT تلویزیون او سپوتنیک خبری اژانس ته د نوموړي د کمپاین د پوښښ اجازه نه ده ورکړې. د مکرون د کمپاین ټیم د روسیې خبری رسنۍ د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورنې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخروف د فرانسې د ولسمشرۍ د کاندید د کمپاین دا چلند د روسیې مطبوعاتو پر وړاندې قصدي او ښکاره تبعیض بللی دی. ایمانویل مکرون په 13 فبروري میاشت کې روسیې تورنه کړه چې د دولتي رسنیو لارې د ده پر ضد کمپاین پیل کړی دی. روسیا د فرانسې د ولسمشرۍ لپاره د ملي جبهې له کاندیدې مارین لوپین سره نږدې اړیکه لري.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.89 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې وی غونډه ته په وینا کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې بین المللي چې بین الافغاني خبرو ته کینی او جګړه پای ته ورسي.
افغانستان کوم چې داخله کوم تر دې د افغانستان د روان دردناک بحران لپاره کورنۍ او افغاني حل وکړي. اوس په څه سره مشر راوړل
دا حکمتیار دا څرګندونو جزئیات والا ننګرهار درته په یو ریپورت کې وړاندې کو. ولسمشر اشرف غنی نن پارکی د مجاهدینو د بریالیتوب په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې.
هر موضوعګری احساسي، هر اقدام غیر مسؤولانه و هر تصرف متضاد با منافع ملی و دشمنان ملت ما فرصت می دهد تا به کار عمل را در دست گرفته و اهداف شوم خود را پیاده کنند.
دا ولسمشر غنی د نننۍ څرګندونو جزئیات هم درکوه. افغانستان ته د پاکستان د یو لوړ پوړي هیئت د سفر حال هم درکوه. بیکاری په افغانستان کې پراخیدونکې ستونزه ده.
هغه څوک چې ماستری اغیسته، ډیپلوم اغیسته، هغه د پاره کار نشته دی. هغه څوک چې واسطې لري، هغه د پاره کار شته دی.
دا بیکاری په پراخیدونکې ستونزه یو تفصیلی ریپورت لرو. نور مسایل هم چېړو. د شمالي کوریا او د نړۍ ترمنځ اوروسي ناندري به د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې راواخلو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه هم له یاده مباسي. دا حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې له راڅرګندېدو وروسته نن یوې غونډې ته وینا کړې ده او په دې وینا کې پر وسلوالو طالبانو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د بین الافغاني خبرو لارې سولې ته ورسیږي. شاه محمود شینواره چې په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال دی لغمان ته تللی وو او په دې غونډه کې برخه لرله. همدا اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. شینواره صاحب، دا راته ووایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په نننۍ وینا کې کومو ټکو ته اشاره وکړه او څه یې وویل؟ له شینواري سره مو تلیفوني تماس پرې شو. تر ډېره پورې مو د خبرې واورېدې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې له راڅرګندېدو وروسته نن یوې غونډې ته او وینا کړې ده. په دې غونډه کې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او له وسلوالو طالبانو یې غوښتې چې د بین الافغاني خبرو له لارې سولې ته ورسیږي. دوستانو په روانو خپرونو کې به موږ بیا هم په دې اړه جزئیات درته وړاندې کوو. احمد شیبر په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکي مجیب المر نظر اخیستی دی او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د حکمتیار له دې څرګندونو سره به او همدارنګه د سولې د پروسې سره د نوموړي یو ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې هم سولې ته وهڅوي او که نه؟
په افغانستان کې شاوخوا شلو نه تر څلېرویشتو پورې وسلوالې مخالفې ډلې فعالیت لري. د دوی تر ټولو عمده هغه دوه ډلې دي، یو طالبان دي بل داعش دي. طالبانو سره د سولې لپاره خبرو اترو لپاره هڅې شروع شوې دي، اما د تېرو کلونو په اوږدو کې دغه بهیر تر یو ډېر حده پورې یو څه ټاکنی و. اوس فکر نه کوم چې په لنډ مهال کې دی وشي کېدی د حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر وسوال طالبانو باندې هم تاثیر وکړي، اما دغه بهیر تر ډېره حده پورې کولی شي په ټیټه سطحه کې طالبانو په ټیټه سطحه کې او لښتې سطحې ورافوه په منځنۍ سطح کې یو څه اغېز ولري.
د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلانېدو په اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره په دې ټینګار شوی دی چې دوی به سیاسي هلې ځلې هم مخ ته وړي. فکر نه کوي چې دا یو ډول د اسلامي حزب د سولې له هڅو سره ارتباط لري؟
د منصوري عملیاتو د اعلان سره سم دوی د سیاسي بحثو او د سیاسي هلو ځلو خبره کړې ده. دا تر ډېره حده پورې په افغانستان کې دننه نه مربوطي، کېدای شي د سیمې په سطحه دغه مسله مطرح شي. مشخصا دا چې دوی له یو شمېر هېوادونو سره خپلې اړیکې څنګه کړي دي، هغو له جملې څخه روسیا ده، ایران ده او تاجکستان ده، همداراز چین او پاکستان له پخوا څخه وو. یعنی په سیاسي ډګر کې د طالبانو هڅې یو څه پراخه شوي دي. زه فکر کوم دوی د سیاسي الوزلو څخه هدف همدا اوسي، نه دا چې دوی د سولې خبرې وکړي. او که د سولې خبرو ته هم راځي نو کېدای شي د هماغه سیمه ییز یا تقریبا نړیوال چینل څخه چې هغه د هغې فراز کې روسیا او چین واقع ده او تر څنګ بیا پاکستان ده، ایران ده، تاجکستان ده، تاجکستان وراخوا کېدای شي د منځنۍ اسیا ځینې نور هېوادونه هم پکې داخل شي، له دې چینل نه دوی مخ ته ځي.
د اسلامي حزب مسلې ته کراشو ګلبدین حکمتیار پرون په لغمان کې وویل چې دوی به طالبان سولې ته وهڅوي. بیا هم فکر نه کوي چې اسلامي حزب په دې برخه کې کولی شي چې طالبان دې ته تشویق کړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي؟
هغه وخت چې حزب اسلامي وسله درلودله او دوی جنګ کاوه او د افغانستان په ځینو مشخصو سیمو کې فعالیت درلوده، کله چې په دوی باندې امکانات کم شو د دوی جنګیالي او د دوی قومندانان مستقیما واوښتل طالبانو ته، او ځکه چې د طالبانو سره امکانات ډېر وو، پیسې ډېر وو، وسلې ډېر وو، هغوی کولی شوی د جنګ ښه جنګ وکړي. دوی ټینګار کړی دی چې موږ به د طالبان هڅوو چې سوله وکړي، اما طالبان خو یوازې دا هغه جنګیالي نه دي چې په ځینو مشخصو مناطقو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې دوی فعال دي. دوی یوازې د وسلې په توګه کاریږي، د طالبانو رهبري د بل چا په لاس کې ده،
او رهبران بل چیرته ناست دي.
طالبان په خپلو منځونو کې هم دوه ډلې شوي دي، دا خو بیخي علني واضح ده، او البته د ځینو راپورونو پر استناد باندې ځینې نورې ډلې هم پکې جوړې شوي دي. که چیرته دوی څو ډلې شي او یو ډله یې هم د حزب اسلامي پخواني قومندانان وي لکه څرنګه چې تاسو وایسئ، او دا هم د سولې له بهیر سره یوځای شي، نو فکر نه کوئ چې د طالبانو جنګي مقاومت به کمزوری شي؟
طالبانو جنګي مقاومت له یو بل مقاومت سره مخ کیدونکې ایسي په دې حساب چې تاسو یادونه وکړه، ځکه په د هیواد په غربي سیمو کې چې هرات فراه په دې سیمو کې هلته د بل ډل عمل فعاله ده او دوی ترمنځ جګړې دوام لري. په ختیځ کې او همداراز د جنوب په ځینو برخو کې طالب له داعش سره مخ ده چې د دوی پر وړاندې دویمه جبهه ده. که ټول افغانستان راوړي سو دلته بیا د افغان حکومت او نړیوالو قوتونو سره مخ ده، درېمه جبهه ده طالبانو پر وړاندې. او که اوس د حزب اسلامي قومندانان چې په خپل طالبانو سره یوځای شي او اوس بیرته راجلا کیږي او کېدای شي ځینې نور طالب قومندانان هم له ځان سره راکش کړي، خو دا به د دوی پر وړاندې څلورمه جبهه وي. په دې حساب باندې طالبان په څلور جبهو کې جنګېدونکي او دغه څلور جبهې د دې باعث کیږي چې د جګړې په ډګر باندې د طالبانو په زیان منفي تاثیر راشي.
دا سیاسي چارو له افغان کارپو مجیب المر سره مو د ازادي رادیو د همکار احمد شیبر مرکه اوریده. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نه اوري. افغان ولسمشر وایي چې په دې هیواد کې جهاد پای ته نه دی رسیدلی او نن هم د افغان ځواکونو لخوا د ترهګرو او باطل په وړاندې جهاد دوام لري. محمد اشرف غنی د غوایي د میاشتې د اتمې یاد مجاهدینو د بریا د ورځې منځغونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په دې برخه کې د افغانانو قرباني د هیریدون نه دي. په ولسمشرۍ معنی کې جوړې شوې د غونډې ته د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس بیا وویل دی باور لري چې د افغانانو وړتیاوې به افغانستان تر بریا ورسي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی چې اوسنی نظام او د هیواد اساسي قانون د خلکو د قربانیو نتیجه ده چې تل یې د نظام د جوړولو په خاطر ورکړی او د هیرودو وړ نه دي. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د غوی د میاشتې د اتم یاد مجاهدینو د بریا 25مې کلیزه منځغونډې ته وویل د باطل پر وړاندې جهاد لا هم پایته نه رسیدلی او افغان ځواکونه چې د خلکو خملاتل لري د حق په دې جهاد بوختي.
زموږ ملت نه یوازې پرون بلکې نن هم لظالمانو او د افغانستان لپټو او ښکارا دښمنانو سره په جهاد او مبارزه بوخت. څنګه چې پرون زموږ جهاد له باطل سره د حق جهاد او دغه سنن هم له تروریستو وحشیانو سره زموږ د دفاعي امنیتي قوتونو مبارزه د باطل په مقابل کې د حق جهاد او مبارزه ده.
ولسمشر غنی وایي په دې جګړه کې د ډیرو انتخابونو پر ځای له دوه برخلیکو سره مخ دی، یا هغه برخلیک ته تسلیمېدل چې جنایت کوونکي غواړي زموږ لپاره یې انتخاب کړي، او یا هم په افغانستان کې د دغو ډلو د لمنځه وړلو تر وخته د دوی پر وړاندې ودرېدل. خو نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان بیا پخوانی وخت نه ګرځي او د ده په وینا د باطل پر وړاندې په دې جګړه کې به کامیابي بیا د افغان ملت په نصیب کیږي. له نن نه 25 کاله مخکې د 1941 لمریز کال د غوی د میاشتې په 8مه نېټه مجاهدینو له 14 کلن مقاومت وروسته په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله حکومت ونړاو او کابل یې ونیو. افغان چارواکي او پخواني مجاهدین لاغې ورځې رئیس هر کال دا ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په توګه انمانځي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د مجاهدینو د بریا راز د هغه وخت اتفاق و کوم چې اوس هم د افغانستان د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره مهم دی. خو له روانو ټولو ستونزو سره سره هغه هیله لري چې افغانستان به په دغو ستونزو بریالی کیږي.
امروز ما در یک مرحله هستیم که ضرورت داریم به حمایت دنیا، اما الحمدلله مردم با غرور، سرمایه بزرگ معنوی، مردم با استعداد داریم که انشاءالله به یاری خداوند با مشکلات فائق می آییم.
د جهاد د بریا لورزه 25 کاله وروسته داسې وخت په حکومتي کچن منځنه کیږي چې د مشرانو جرګې د رئیس فضل الدین مسلم یار په باور د سیمې یو شمېر هیوادونه اوس هم د تورېستي ډلو ملاتړ کوي او د افغانستان پر وړاندې جنګوي. دا په داسې حال کې د افغان چارواکو پاکستان او د ولسی جرګو غړو بیا د هغې ترڅنګ تازه روسیا او ایران په دې تورنه کړي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. ښاغلی مسلم یار په دې غونډه کې په مسکو غږ وکړ چې د افغانستان په جګړه کې لبیا اخکلتیا ډډه وکړي کنه هغه هیواد به د دویم ځل لپاره له بد برخلیک سره مخ شي. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا سمندري ځواکونه د شنبه په ورځ د افغانستان نام نه ولایت هلمند ته ورسېدل. په دې ولایت کې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د ناټو ماموریت پای ته رسېدلی امریکایي ځواکونه له سختو جګړو سره مخ دي. په هلمند کې د 300 امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو اعلان په جنوري میاشت کې شوی و. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده او په دې اړه نور جزئیات دروړي.
یو ورځ وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو په جنوري کې د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره وکړه، امریکا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د شاوخوا 300 نورو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو اعلان وکړ. دا اعلان داسې مهال وسو چې د ټرمپ اداره په افغانستان کې د نوې پالیسۍ د جوړېدو په لټه کې ده. دغه امریکایي سرتیري د شنبه په ورځ هلمند ته ورسېدل. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په مراسمو کې ګډون کړی و. 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا سمندري ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي. دوی به د ناټو د روزنې، همکارۍ او سلام مشورې په ماموریت کې برخه واخلي. هلمند د زیاتېدونکو بې ثباتیو له کبله له کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا او بریتانیا د پوځونو لپاره یوه محوري سیمه ده. وسلوال مخالفین د دغه ولایت له 14 ولسوالیو څخه 10 ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري یا پکښې جنګیږي. په دغو ولسوالیو کې تر ډېره تریا کرل کېږي چې د وسلوالو لپاره مهمه مالي سرچینه شمېرل کېږي. په 2018 کال کې په دغه ولایت کې د پرله پسې جګړو له کبله شاوخوا 10,000 کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوه چې ډېره برخه یې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته ولاړه. لشکرګاه ته له ګاونډیو سیمو څخه ورغلو لارو کې تر ډېره د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه ښخ شوي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال شاوخوا 3,400 سرتیري په افغانستان کې لري چې د ناټو ایتلاف د نورو 15,000 سرتیرو ترڅنګ افغان ځواکونو ته د پوځي روزنې او سلام مشورو په ماموریت بوخت دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په وړاندې د جګړې په ټپه ولاړ حالت ته ماتولو په هدف د 2,000 نورو سرتیرو د لېږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس روانه اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال خبردار افغانستان یو بل سخت کال په مخ کې لري.
دوستانو و موردل چې د امریکا سمندري ځواکونه د شنبه په ورځ د افغانستان نام له ولایت هلمند ته ورسېدل. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د دوشنبه ورځ یاد مې اوله د کارګرو نړیواله ورځ ده. وزګارتیا لا هم په افغانستان کې یو مهمه ټولنیزه ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه حکومت تورنۍ چې د کاري فرصتونو په ایجادولو کې زیات عملي کارونه نه دي کړي. ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته د افغانانو د خیر قانوني مهاجرت یو دلیل په افغانستان کې بیکاري ښودل شوی. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
د سرپل ولایت اوسیدونکی سید حسین یو له هغو افغانانو دی چې 2000 کیلومتره فاصله یې وهلې او د کار روزګار لپاره ګاونډي هیواد ایران ته تللی دی. حسین د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې بیکاری او ناامنۍ مجبور کړ چې له خپل هیواد څخه ووځي.
څرنګه چې مجبور وو، زموږ په سیمه کې جګړه وه، کارونه نه وو، مجبور شوم ایران ته راشم. کله چې کار نه وي، د خوړلو لپاره هیڅ نه وي، مجبوره کیږي په کار پسې ولاړ شي.
سید حسین وایي 12 کاله کېږي په ایران کې کار کوي. اول په قوم ښار کې وو، اوس د اصفهان په یوه لرې پرته سیمه کې ژوند او همالته کار کوي. د ده په خبره یوازې په دې سیمه کې شاوخوا 300 افغانان ژوند کوي چې هغوی هم د کار په نیت هلته اړولي دي. پیران کې ډېری افغانان په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو بوخت دي. له 2015 میلادي کال راهیسې په زرګونو افغانانو د آسیا او اروپا په خطرناکو لارو غیر قانوني مهاجرت ته مخه کړې ده. د امنیتي ګواښونو ترڅنګ بیکاري هم د افغانانو د مهاجرت بل دلیل ګڼل کیږي چې دوی اړ ایستي اروپا او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي. د کابل دو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې بیکاري لا هم په افغانستان کې عمده ستونزه ده.
اغه څوک چې ماستری اغیسته، ډیپلومي اغیسته، هغه د پاره کار نشته دی. اغه څوک چې واسطه لري، هغه د پاره کار شته دی. په امریکای نشته، موسسات نشته، شرکتونه نشته.
زه ټکسیوانه ما کار لو سم 500 کار نه دخل نو بس دا بیکاری د ټکسی لره ما کار دا سم مزدور کاران ته به خل سره کار نه پیدا کی. حکومت سی حکومت ول به بیکاری و کار بو کارخانه به یار ز حکومت نه دا غوړم بس دا کوم پیسې له خارج ناراضي او هغه سم کار باندې و لګي کارخانه جوړ کی مزدوران ته کار جوړ کی.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په دې باور ده چې په هیواد کې بیکاری په زیاتېدو ده او حکومت د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. خو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په هیواد کې د وزګارتیا اندازه 6% کمه سوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار اوین عبدالفتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د بیکاری کچه راټیټه شوې ده او شاوخوا 6 کلنه ده کچې تر دې مهاله پورې راټیټه شوې ده. کوم سرویس موږ تر دې ځایه پورې ترسره کړی ده؟ زه هیله من چې انشاءالله چې دا کچه نوره هم پراخېدو ده او زموږ قدرمنو هیوادوالو ته به د کار زمینې نورې هم لا پراخېږي.
دا چې په افغانستان کې تر دې مخکې کلونو کې ولې د بیکاري اندازه ناڅاپه لوړه سوه؟ ښاغلی احمدزی وایي
له 2013 کال راپېدې خو هغه نړیوال دفترونه چې په افغانستان کې فعالیت درلود، بانک کال یو غشت مدیر بهرني ځواکونو له افغانستانه ووتل. دلته څنګه بیا موږ په دې وخت کې وچت یو میلیون کسان مګر مهاجر وو، دوی هم هېواد ته راستانه شول. یعنې د بیکاري کچه زموږ ډېره زیاته لوړه شوله.
د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې حاضر دمه 1,000,000 او 800,000 افغانان مطلق وزګار دي، خو د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه بیا د وزګارو افغانانو شمیر تر دې زیات شي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورن کړ.
په دې پروسو کې تر هغو چې څوک واسطه ونه لري دوی د قانون او اصولو خلاف ورڅخه خپل آزموینه اخلي. په دې بهیر کې نه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه د اداري اصلاحاتو کمیسیون ګډون لري. دوی چې هر ورځ وغواړي بې له دې چې د کار قانون په پام کې ونیسي په ځینو ادارو کې کسان وزګاروي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه او ځینې څارونکي وایي بیکاری او د کاري فرصتونو نه موجودیت سختریزو ډلو ته چانس پلاس ورکوي چې ځینې وزګار ځوانان خپلو لیکو ته جلب کړي. د دوی په خبره بیکاری د ځینو نورو ټولنیزو ستونزو سبب سوی هم ده او له کبله ځینو ځوانانو نشو او نورو ناوړه کړنو ته مخه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شمالی کوریا نن سهار وختي د یو بالستیک مسایلو په ازمویلو سره د امریکا متحده ایالاتو نور نړیوال قدرتونه تحریک کړل. د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وایي دغه مسایل د شمالی کوریا د پلازمینې پیونګیانګ لوې شمالي سیمې توغول شوی دی. د دوی په باور ظاهرا د توغندي د ازموینه د نور هڅو په څیر له ناکامۍ سره مخ شوی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله سالم احمد صالح په دې اړه جزئیات دروړي.
د جنوبی کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا لخوا توغول سوی دغه بالستیک میزایل له توغولو 2 دقیقې وروسته ټوټې ټوټې سو او ونه توانید د شمالي کوریا له قلمرو څخه ووځي. د توغندي ازموینه په داسې حال کې وسوه چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي له دغه سي ازموینو څخه د شمالي کوریا د راګرځولو لپاره نړیوال ملاتړ جلب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې کله په سپینې ماڼۍ کې د میزایلو د دې ازموینې په اړه خبر ترلاسه کړ په ټویټر کې ولیکل شمالی کوریا د چین او د چین د ډیر قدر وړ ولسمشر هیلو ته به احترامي وکړه. د دې اشاره د چین ورستوي خبرداروي ته وچی شمالی کوریا ته ورکړی و. چین ویلی و د اټمی وسلو نور ازموینې به پیکینګ مجبور کړي چې پر شمالی کوریا نور بندیزونه ولګوي، خو له دې تازه ازموینې وروسته چین کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. شمالی کوریا د ازموینه په داسال کې وکړه چې پرون د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو ته وویل د شمالی کوریا د اټومي حملې خطر چې سیول او توکیو ته پیښ دی واقعي دی. د پوینا ک په دې برخه کې اقدام کول نه ناکامۍ سره مخامخ سي ډیر مصیبت پرونکي عواقب به ولري. د شمالی کوریا دغه ازموینې په جاپان کې هم خلک اندېښمن کړي دي. د جاپان د ساسيبو سیمې اوسیدونکو یوسوکي شیمودا رويټرز ته ویل بیر لري چې کوم دغه سی یو توغندۍ پر دوی پرې نوځي.
فکر کوم د کوم میزایل د راپریوتو امکان ډېر ډارونکی دی، په ځانګړي ډول زما لپاره چې ماشومان لرم دا مسئله وحشتناکه ده.
ملګری ملتونو د شمالي کوریا اټومي او د بالستیک میزایلو پروګرامونه منع کړي دي. په وروستیو کې د کوریا ټاپو وزمې پر سر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ تریخې جملې تبادله سوي دي.
دوستانو ستاسو د څو سمسونو نه بم څو پیغامونه راواخلو. عزت الله الهام د لوګر د ازري ولسوالۍ نه وایي خدای جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې نورې جنګیدونکې ډلې هم د حزب اسلامي په شان روانو جنګونو په زیانونو پوه شي او سولې ته مخه کړي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه وایي د پاکستان د هیئت راتګ افغانستان ته د سولې سره هیڅ مرسته نه کوي. د په وینا پاکستان کې د ترهګرو په وړاندې د مبارزې لپاره هیڅ اراده نشته. یو بل اوریدونکي ګل میران عثمان خیل لیکلی د حکمتیار راتک سره به انشاءالله په افغانستان کې سوله راشي. دی وایي چې د راتک ته موږ خوشحاله یو. دوستانو اوس به راشو د مهمو خبرونو سرټکو ته. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ترې اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د بین الافغاني مذاکرات لاره باید روانه جګړې ته د پایتکه کې خودل شي. حکمتیار دغه سرګندون نن په لغمان کې وی غونډه وکړه. نامعلوم وسلوالو په خیبر پختونخوا کې د افغان طالبانو یو مهم غړی وژلې. رپورټونه وایي چې مولوي داوود په پېښور کې په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان یو جګپوړ پلاوی د هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راغلی. دغه پلاوی به له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره وویني. د افغانستان د ملي جنبش ګوند پلویانو نن په سرپل ولایت کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی په خپلو شعارونو کې خبرداری ورکړ که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. شمالی کوریا یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې ټولنې پروا ونه کړه او نن یې بیا لری واټن وشتونکې توغندې تجربه کړه. جنوبي کوریا وایي توغندې له وشتل کېدو څو دقیقې وروسته په هوا کې وچاودېد. د فرانسې د ولسمشرۍ لپاره کاندید ایمانویل ماکرون د روسیې آرټي تلویزیون او سپوتنیک خبري اژانس ته د نوموړي د کمپاین د پوښښ اجازه نه ده ورکړې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ماکرون دا ګام غندلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له بلاروس څخه د بندیزونو د لرې کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې اوس مهال په هیواد کې د قیمتي ډبرو فابریکې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له امله له ستونزو سره مخ دي او حتی د یو شمېر فابریکو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خون مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د قیمتي ډبرو ډیری قانونونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي او د سیمه ییزو چارواکو لخوا په لوړه بیه پلورل کیږي.
یو سلوشل فابریکې په ننګرهار کې دي، همداسې پلونو فابریکې په کابل کې دي، په قندار کې دي، په هرات کې دي چې د ستونزو سره مخامخ دي. هم د مرمرو، هم د روخامو، هم د سلکو، هم د شوکانی، هم د نورو ډبر.
د شغلي الکوزي په خبره حکومت باید د قانونو تړونونه هو کسان ته ورکړي چې د پروسس لپاره فابریکې ولري. د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي که حکومت د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې نه کړي نو صادرات به هم زیات نشي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید صادراتي توکي کنټرول د کسټم ادارې فعاله او تر څنګ یې د صنعتکارانو لپاره د امنیت له نظره خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
چیرې دولت هغه څه چې موږ ستونزې دي او هغه ته په دې لا په لمن ځوړلو کې توجه ونه کړو، زه فکر نه کوم چې پروسه کول په پرتله به موږ زیات صادرات ولرو.
د شغلي کمینزاده په خبره افغان صنعتکاران کولای شي چې صنعت ورځ تر بلې ښه کړي او ورته هم لري. خو د خبره په دې لاره کې د حکومت ملاتړ او همکاري لومړنی شرط دی. د اقتصادي خبرونو پای.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. تاندې څنګه یو ورپسې حقیقت څه دی وړاندې کی.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بلې خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څوي ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه یعنی هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغه سې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو کدا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړی وه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجازه ده ته کوي چې او تختوی یا هم نور لو لو ستونز ورته جوړی کی
دا سه هم پښوی کله چنجلی په کور کې خپل ستونز وایلې دا کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونز حل کړي خپل انجلی ملامت کړي خو د جهان په هنتون محاصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونز پر محل دا ډول چلن نه کوي
که کوم زوراونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کی شي به موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید ونې کې سر لمخې په مغه انجن دې دې یعنی وې کوي نسې چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقات وکړي پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته په سمته کې ادامه ورکړي
فرزانه خپلې ویټولګیوالی کیسه کوي چې لستونځ سره مخ و خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه ورته حل کړه خپل یې راته وایي
ما دې ته ویل چې ته کنه شې کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نه وکونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشې کولای چې دا خپل هغه بی جرأتی نه خپل فامیل ته دا مشکل وای نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کوی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سر سده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلام زوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لار لري. که مثلا پلار دی ډیر توند وي کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډیر توند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډیر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو ته نشي ویلی یوه پیښه ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لار ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم دسه زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط تر پوهې پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت کم دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په عغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو اجازه نه لري چې وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کورونو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنې مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشې موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. مانا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت مانا دا کېږي چې رابطه د تولي ده، ښکته پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زل مو غختل چې د حقیقت سره په خبرونه کې پر رسنیزو موضوعاتو تمرکز ولرو، او لامدی عمل مو غختل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي مرستیال او د غشان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت له سرپرست خاغلی پوهان محمد رسول باوري سره مرکه ولرو. منن باوري صاحب، چې موږ ته د مرکه وخت راکو.
خوشاله يم چې زه د ازادي رادیو په څپو کې خپل یو ادوال ته، اول تاسو ته خپل یو ادوال ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې د روغتیا په جامه کې او په سالم چاپیریال کې د ژوند د پایښت امکانات ولري.
منن باوري صاحب، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو له خبرونو څخه د څارنې په برخه کې دوی څه مسولیت لري؟ که نشراتي پالیسي او دا موضوعات چې موجود دي، که موجود دي، تر کومه پورې څارنه شوې ده؟ دینه
لومړی خبر خو به دا شو کوم چې د افغانستان د وسنی تر بدلون وروسته د وسنی نظام او حکومت، دولت او حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د بیان ازادي ده، او د هغه سره مرسته او د بیان د ازادي د نهادي نه کولو لپاره د لارو چارو ترسره کول دي چې دا عمدتاً په اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه لري. د دې ترڅنګ موږ د هغه قوانینو او لوایحو او مقرراتو د پر تطبیق هم مکلف یو چې زموږ په قوانینو کې شته او موږ وضع کړي دي. د هغه قوانینو پر بنسټ چې شته زموږ سره، موږ دوه ډوله نشرات لرو. یو چې ملي نشرات ورته وایو، هغه چې د حکومت ته خاص خې اداره کیږي، تنظیمیږي او چارې پر مخ وړل کیږي، او یو هغه چې خصوصي دي. د دې دواړو هم مراقبت او هم څارنه د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري کیږي.
څونه فکر کوئ چې باوري سره اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه برخه کې خپل دنده ترسره کړې ده؟
موږ تر اوسه پورې د دې لپاره چې دغه اصل تطبیق کړای شو، د دوو کمیسیونونو تنظیمو پیل کړی دی، او دغه دوو کمیسیونو په چوکاټ کې موږ د دغه هدف ته د رسیدو لارې ګورو. یو کمیسیون دی د شکایاتو او د تیروتنو یا د تخطیو کمیسیون دی، چې دا کمیسیون موږ ته هم د څار امکانات را په لاس راکوي، او هم د هغه تیروتنو د مخنیوي امکانات راکوي چې رسنوی که کیجی او معمول دی او یا هم غیری ردی او یا قصدی وی ده هغو ده سمون ده پار او ده هغو ده مخنوی ده پار دامدیه کمیسون چخمر استفاده کو او ده کمیسون دامدیه ده پار دی یو بل کمیسون دی چی اغی بیا ده اطلاعاتو تا ده لاسرسی کمیسون دی چی ده هم د یو ځنګړي فرمان په وسیله نافذ دی او دا کمیسیون فعال دی زموږ په وزارت کې او هغوی دا چارې پر مخ بیایي. تر ټولو زیاته برخه د دغه کمیسیون دی چې موږ هغه ته د شکایتونو د رسیدو او د تخطیو د مخنیوي کمیسیون ورته وایي. دلته دوه برخې دي، یو هغه چې تخطی کیږي، بیا د هغه تخطی څخه شکایت وي، شکایت بیا دې کمیسیون ته راځي چې معمولا همداسې کیږي. په داسې حال کې چې موږ یو بله برخه هم لرو چې ځینې داسې تخطی دي چې هغه د چا د یو مشخص سړي په وړاندې نه ده، هغه یا به د ملي ګټو یا به د ځینو ارزښتونو په وړاندې او یا به هم د ځینو اړتیاوو په وړاندې چیلنجونه مطرح کیږي چې دا یو ډول تخطی حسابل کیږي. هغه تخطی چې شکایت ځینې راځي هغه موږ په انفرادي توګه هم منو، په جمعي توګه هم منو، تر اوسه مو په دې اړه باندې ځینې کارونه کړي دي. او دا دوم اړخ تخطی چې د هغه دپاره موږ یو دفتر جوړ کړی دی، په هغه دفتر کې د مونیټرینګ دفتر دی چې په هغه دفتر کې موږ ټولې هغه رسنۍ خاصتا تصویري او صوتي رسنۍ په هغه ځای کې لیدل کیږي او اورېدل کیږي چې کومه برخه د هیواد د ملي ګټو پر خلاف، د ملي ارزښتونو په وړاندې او د ځینو هغو دودونو او اخلاقو په وړاندې یا ضد وګڼل شي او یا د هغو په خلاف چې هغه تشخیص شي.
د مونیټرینګ برخه چې تاسو وویل په دې برخه کې مثلا تاسو موندنې تر اوسه پرې څه ښودلي دي؟ څه مو ترلاسه
کړي په دې برخه کې؟ زموږ اول خدا خبره وکړم چې دا نوی ده دفتر اوس موږ جوړ کړی دی، لا تر اوسه پورې هغسې چې موږ یې غواړو لا نه دي فعال. ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لا تر اوسه پاتې دي، ولې زموږ تصمیم دا دی چې دا په ډېر بیړنۍ توګه د مونیټرینګ دفتر جوړ کړو، فعال کړو. خو د هغه سره سره چې په هغې ابتدایي او سطحي توګه اوس هم جوړ دی، موږ ځینې تخطی ته اوس متوجه شوي او په راتلونکي غونډه کې چې موږ د دې کمیسیون دپاره لرو څو مسایل دي چې هغه به بیا هلته مطرح شي او د هغه وروسته به بیا موږ
کمیسیونونه خو پخوانه موجود ول، دا مونیټرینګ برخه یې اوس موجوده. آیا فکر نه کوئ چې دغه دواړه کمیسیونونه باوري صاحب په خپلو کارونو کې یو ډول پاتې راغلي دي؟ ځکه ډېرې داسې سرغړونې وې چې افغانستان ملي ګټې په ټکر کې وي، او یا هم مثلا دلته اسلامي او فرهنګي ارزښتونه تر پښو لاندې شوي، او یا هم مثلا د تاسو بل کمیسیونو خودو چې اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون، تاسو که هر ورځ د رسنیو راپورونه واورئ داسې راپورونه پکې ډېر پیدا کوي چې موږ غوښتل په دې اړه له دغې ادارې سره اړیکه ونیسو، خو دوی د په دې اړه معلومات ورکولو ډډه وکړه. آیا فکر نه کوئ چې په شکل د اشکالو دغه دوه کمیسیونونه، یا مثلا دغه یو کمیسیون چې د تخطیو برخه کې تر اوسه پرې دوی چې نه پوهېږم شاید کالې د کارلوتی وی ول تر اوسه پرې داسې کوم موضوع نه د شریکه کړی چې پلانای رادیو یا پلانای تلویزیون نشرات د دغه تخته ای لامل یا دغه سره غړول لامل وتړل شو؟ فکر نه کوي چې دوی په کارونه کې به پاتې راغلي؟
او دوی خبرې باید سره بیل کو. یو خبره ده چې موږ تر اوسه دغه کمیسیون تر اوسه په دې اړخ باندې کار کوي او زیات مصروف و چې څوک شکایت وکړي او د هغه تخطی مخه ونیول شي، چې په دې اړه باندې ځینې کارونه سوي دي چې یو شمېر کسان راغلي دي، دغه عریضه یې کړې دي، شکایت یې کړی دي، او دغه بررسي سوی ده هم د رسنیو دخوا او هم د هغه چا چې شکایت کړی د عریض دخوا. د موادو اسناد راټول شوي دي او په هغه اړه باندې تصامیم نیول شوي دي او هغوی ته یا قینات ورکول شوی دي او یا د دې ترمنځ د مفاهمي زمینه برابر شوی ده، چې دا یو اړخ د مسلې دی. دوم اړخ د مسلې چې اوس موږ غواړو پر دې باندې ډېر تاکید وکړو چې هغه دا دی چې هغه تخطی چې کیږي چې هغه مشخص فرد نه په ګوته کوي، بلکې ملي ګټې، ملي ارزښتونه او زموږ ویاړونه، د دې هیواد ویاړونه او د دې هیواد تاریخ او هویت ته صدمه رسوي. دا تخطی یو نفر نه شي، د یو نفر د خوا شکایت نه کیږي. هر څوک په خپل کور کې وایي چې دا دا موقف ته دغه رسنی غلط دی ځکه چې دا د ملي ګټو خلاف موقف دی خو هغه شکایت نه کوي اوس نو د اطلاعات فرهنګ موږ اوس پر دې کار کوو چې د اطلاعات فرهنګ وزارت یو دنده دا ده چې د دغسې تخطیو مخه ونیسي او هغه په ګوته کې او رسنیو ته د هغه تعهداتو له مخې څخه چې کړي دي چې ټولې یو د تعهداتو د جملې څخه چې هرې رسنۍ دلته جواز اخیستی تر ټولو مهمې دا دوه برخې دي یو دا چې د نافذو قوانینو مطابق به نشرات او خبرونې لري دوهم خپل منابع به څرګندوي چې د کومه ځایه تمویلیږي اوس موږ هڅه دا ده چې پر همدې دوو برخو باندې زیات تمرکز وکړو تر څو چې د عام ذهنیت دپاره د جواب پیدا کولو
د دولتي رسنیو منابع معلوم دي چې دولت د خوانه دوی تمویلیږي او دا هم باید دوی وپوهیږي چې د ملي ګټو په خلاف مسایل خپاره نه شي ولې ډېر ځله لیدل کېږي چې په دې وروستیو کې هم داسې یو څه پېښ شوي چې دولتي رسنۍ هم که هغه صوتي دي که تصویري دي او که چاپي دوی هم ملي ګټو ته ژمن نه دي او د افغانستان د حکومتي پالیسیو سره په ټکر کې د افغانستان د ملي ګټو پالیسۍ سره په ټکر کې دوی خپرونې کوي په دې برخه کې مثلا د اطلاعات فرهنګ وزارت دریځ به څه وي
موږ په دولتي رسنیو کې په خاص تن په تصویري برخه کې او په صوتي برخه کې یو ملي ټلویزیون او ملي راډیو لرو چې د دې څخه تر اوسه پورې داسې یو حالت چې موږ دې وایو چې د ملي ګټو خلاف کوم موقف څرګند شوی نه دی لیدل شوی او لږ تر لږه موږ داسې سند نه لرو چې د دغه رسنۍ د دې دوو رسنیو د لارې یا تصویري او یا صوتي د دې د لارې څخه دې د ملي موقف او ملي ارزښتونو په وړاندې څه ویل شوي وي خو د خصوصي رسنیو د لارې
چاپي برخه کې نه دي شوی تاسو
هو په چاپي برخه کې باندې د ځینو اصطلاحاتو په اړه باندې کېدای شي ولې موږ اوسنی تاکید پر دې دی چې ټول هغه اصطلاحات به دلته معمول کېږي او دلته به دغه مراعات کېږي چې هغه موږ هغه مصطلحات د قانون په رڼا کې موږ پېژندلی دي د دې لپاره به ټول همداسې یو څو ورځې درمخه یو خبره مطرح شوله چې د ګرځندوی خبره چې ګردشګري شوې وه زموږ د وزارت ویاند هغه په خپلو یو وینا کې وویل چې هغه بیرته اصلاح شول د یو لنډې مودې دپاره یو تېروتنه
سیلایي موضوعات ډېر واړه دي جناب باوري صاحب داسې موضوعات چې د افغانستان ملي ګټې په هغې باندې څرخي
د دغه وخت څخه چې زه د دې دوو برخو تصدي په غاړه لرم زما سره هیچا داسې موضوع نه ده تشریح کړې فقط یو ځل د دا اصطلاحاتو په مورد باندې موضوع مطرح شوله او ما هغه د هغه د حل دپاره اقدامات وکړل او که زه داسې که وزارت په دې پوه شي چې په کومه دولتي رسنۍ کې د ملي ګټو پر خلاف کومه خبره شوې ده مسلمان دا د وزارت دنده ده چې دغه مخه به نیسي او هغه ته به د مکافاتو مجازاتو په د قانون په رڼا کې چې چا تخطي کړي وي هغه ته به مجازات
کړي. تاسو د بیان د ازادۍ خبره وکړه مخکې باوري صاحب بیان ازادي فکر نه کوئ چې د بیان د ازادۍ څخه ډول بله استفاده کیږي په خصوصي رسنیو کې په ځانګړي ډول تاسو راتګ سره په وزارت اطلاعات فرهنګ وزارت د سرپرست په توګه باندې تاسو په وړاندې باید په خصوصي چاپي رسنیو کې ځینې مطالب خپاره شول چې تاسو به هم لوستي وي هغه مثلا په نورو خصوصي غږیزو او تصویري رسنیو کې داسې ډېر مسایل خپریږي چې د افغانستان ملي ګټو ته په ټکر کې دي د افغانستان د دینی ارزښتونو فرهنګي ارزښتونو سره په ټکر کې دي فکر نه کوئ چې دلته د بیان د ازادۍ څخه یو ډول بل ډول تعبیر کیږي
زه په دې برخه کې په دې باور یم او دا تعدید د دې نظام او د مشرانو د دې نظام د مشرانو د دولت د مشرانو او د حکومت د مشرانو هم دا دي چې ملي ګټې په هر صورت باید دفاع شي او د دې دولتي نهادونو دنده هم دا ده چې د ملي ګټو په دفاع کې ودرېږي موږ به دا موقف ساتو او دې ته به دوام ورکوو خو دوه شی باید سره بیل کړو لومړی دا خبره وکړم چې د ازادۍ د بیان څخه یو شمېر کسان چې لنډ تعبیر لري داسې فکر کوي چې که زه د یو چا شخصي حریم ته تیریزم هم دا د بیان ازادي ده په دا شال کې چې دا د نه پوهیده د دې ټکی څخه چې د بیان ازادي څه ته وایي شخصي حریم هم د بیان په ازادي کې په دیموکراسۍ کې حریم شخصي حریم مسؤول دی هغه باید مسؤول وساتل سي خو یو شمېر کسان چې د دې څه تخطي کوي دا د هغه د ناپوهۍ د هغه پر ناپوهۍ دلالت کوي خو که دا عام دنده داسې کار کېږي چې هر کله او په مقرر ډول شخصي حریم ته د یو شخص حریم ته ورداخلېږي کومه رسنۍ څه تصویري څه چاپي څه هم صوتي هره رسنۍ چې وي شخص حق لري چې ادعا وکړي او د خپلو حقوقو د اعادې دپاره اقدام وکړي چې موږ دلته کمیسیون لرو او د دې کمیسیون دنده همدا ده پد څه زما په مورد کې چې شاید هغه یو مورد وي ما خپل ادعا نه ده کړې او دا مې ځکه ونه غوښتل چې دا ادعا وکړم چې هغه څه چې زما په مورد کې لیکل شوي وو هغه دومره ډېر ټیټ وي چې ما خپل د وخت په ضایع کولو هم ونه ارزول
موضوع موږ ټاکو نظر تاسو څرګندوي هر یک شنبه د سهار له اته نیمو تر نهه نیمو بجو میکروفون ستاسو
ساعت